السلام علیکم. د ازادي رادیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي چې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته ځانګړې شوې ده. نن پکې متخصص ډاکټران د پروستات د سرطان په اړه ستاسو پوښتنې ځوابوي. نن یکشنبه ده، د لړم یا عقرب 15 د نومبر میاشتې شپږمه. خبرونه په خبرونو پیلوو. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د ګوزڼ یا پولیو په وړاندې مبارزه په ټوله نړۍ کې د پولیو خلاف د مبارزې په معنا ده. د دې سازمان په خبره، ګوزڼ یا پولیو د امریکا متحده ایالاتونو او بریتانیا په ګډون په هغو هیوادونو کې بیا کشف شوی چې مخکې له پولیو پاکې لاندې وو. تر دې مخکې افغانستان او پاکستان هغه دوه هیوادونه بلل شوي چې ګوزڼ پکې ختم شوی نه دی. ملګري ملتونو وایي په افغانستان کې د اقلیم په اړه بیړني عمومي اقدام ته اړتیا ده. د ملګرو ملتونو د افغانستان څنګه نن په ویلامیه کې ویلي، افغانان د اقلیم د ویجاړونکو اټکلونو پر څنډه ولاړ دي. ملګرو ملتونو افغانستان شپږم هغه هیواد بللی چې له اقلیمي ګواښونو اغیزمن شوی دی. دا اعلامیه داسې مهال خپره شوې چې نن په مصر کې د اقلیمي بدلون په اړه کنفرانس پیلېږي چې د نومبر 13 دوام کوي. د ملګرو ملتونو په اعلامیه کې ویل شوي، افغانستان لا دمخه له پرله پسې طبیعي ناورینونو سره مخامخ دی چې د خلکو ژوند، معیشت، کورونو او زیربناو ته یې زیان اړولی دی. د سوریې د اپوزیسیون یوه ډله وایي د سوریې حکومتي ځواکونو پر هغو خیمو د توغندي برید کړی چې له جګړې تښتېدلې کورنۍ پکې دیروي، او په نتیجه کې لږ تر لږه شپږ کسان وژل شوي. پیښه د سوریې په شمال لویدیځ کې د یاغیانو تر ولکې لاندې سیمه کې نن سهار شوې ده، او تر لسو زیات کسان یې ټپیان کړي دي. دا حمله له هغه لنډمهاله اوربند څخه سرغړونه ګڼل شوې چې ترکیې او روسیې ورباندې د 2020 کال په مارچ میاشت کې موافقه کړې وه، او له مخې په ادلب ولایت د روسیې په ملاتړ پالیسي عملیات پای ته ورسېدل. ادلب په سوریه کې د یاغیانو تر ولکې لاندې وروستۍ سیمه ګڼل کیږي. د مرام په نوم کم چې نن ورباندې حمله شوې، د ادلب د مرکز په شمال لویدیځ کې پروت دی. د اوکراین پوځي قومندانۍ وایي چې د روسیې یرغلګرو ځواکونو د اوکراین د ختیځ پر ملکي اهدافو خپلو حملو ته دوام ورکړی دی. پر اوکراین د روسیې د غیر مواجه یرغل څه باندې اته میاشتې تیرې شوې دي. د اوکراین وسلولو ځواکونو د لوهانسک، دونیتسک او زاپوریژیا د 14 ښارګوټو په اطرافو کې د روسیې حملې شنډې کړې دي. په ټوله کې د روسیې پوځ د اوکراین په ختیځ او جنوب ختیځ کې پر 15 ښارګیو حملې کړې دي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکی وایي چې هیواد یې نوي اراده T-2 ډوله ټانکونه ترلاسه کوي چې په پخواني شوروي اتحاد کې ډیزاین شوي دي. هغه پرون په ټویټر کې لیکلي چې له دې کبله د هالنډ، د امریکا د متحده ایالاتونو او چک جمهوریت د زړه له تله مننه کوي چې د پام وړ ملاتړ یې ورته برابر کړی دی. هغه زیاته کړې چې د اوکراین وسلوالو ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي، او دغه ډول پوځي تجهیزاتو ته سخته اړتیا لري. د امریکا دفاع وزارت د جمعې په ورځ ویلي وو چې د چک جمهوریت لخوا اوکراین ته نوي اراده ټانکونه ورکول کیږي، او دغه ټانکونه د امریکا د متحده ایالاتونو او هالنډ په مالي ملاتړ نوي کیږي. د امریکا د دفاع وزارت یو ویاند ویلي چې د دغو ټانکونو یوه برخه به د دسمبر میاشتې په وروستیو کې اوکراین ته ورسیږي. او په استرالیا کې د کرکټ د شلو اورونو د سیالیو په لړ کې نن درې لوبې پلان شوي. په لومړۍ لوبه کې هالنډ وتوانید جنوبي افریقا ته ماتې ورکړي. پاکستان له بنګلادیش لوبه وګټله. دغه شیبه د هند او زیمبابوې ترمنځ مسابقه روانه ده. هند د لوبې ټاس یا پچه وګټله، او د بیټنګ کولو پریکړه وکړه. افغانستان په دې جام کې خپل وروستۍ لوبه د تیرې جمعې په ورځ کوربه استرالیا ته بایلوده، او له دې جام سره مخه ښه وکړه. د افغانستان په ګروپ کې انګلستان او نیوزیلند نیمه پای لوبې ته وتلي دي. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. په پاتې شیبو کې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام خپریږي.
روغتیا د ژوند شتمنی.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. نن په دې خبرونه کې د پروستیت په سرطان خبرې کوو. لکه څنګه چې په شزو کې د سینې د سرطان احتمال ډیر وي، په نارینه وو کې د پروستیت سرطان ډیر عام دی. پروستیت څه شی دی؟ دنده د انسان په بدن کې سره د پروستیت سرطان څو ډوله دی؟ نشې څه دی؟ درملنه څومره ممکنه ده؟ په دې سرطان د اخته کېدو لارې څه دي؟ که څوک پرې اخته وي باید څوکړي؟ دا او دته ورته نورې پښتنې به د خبرونې په ترڅ کې ل خپل درانه میلمانه څخه وکړو. که تاسو یې اغلی او شاغلی اوریدونکي هم د موضوع په اړه پښتنې لري، یا مشورې غواړئ نو له موږ سره تماس ونیسئ. ورسته به د ټلیفون شمیرې او همدارس د واتس اپ شمیره اعلان کړم. زموږ میلمه دی ډاکټر محمد کریم غریبیار. ډاکټر صاحب غریبیار د سردار محمد داود خان روغتون د یورولوژي د ډپارټمنټ متخصص دی. تخنیکی همکار کوشش کوي چې له ډاکټر صاحب سره تماس ونیسي. فکر کوم چې تماس یې نیولی دی خو لکه چې ټلیفون یې قطع شوی دی دوباره تماس نیسي. ډاکټر صاحب سره مو څو شېبې مخکې هم خبرې کړې دي او تیار دی چې په خبرونه کې ګډون وکړي. خو خیر څو شېبې به صبر وکړو. دا چې دا ډول سرطان څومره مخکې ویل چې ډېر عام دی خصوصا په نارینه وو کې او که څوک پیاخته شوی وي د درملنې احتمال څومره دی؟ ما چې تر څومره پورې په دې برخه کې مطالعه وکړه که دا سرطان د هر بل سرطان په شان زر تشخیص شي نو معالجه یې هم اسانه ده. ډاکټر صاحب غریبیار دا شیبه له سټوډیو سره وصل دی. ډاکټر صاحب تاسو سره کله وایم؟
مننه خیر
سلامت اوسه. ډاکټر صاحب غریبیار که اول په دې خبري وکي چې د پروستېټ څه دی، د پروستېټ غده او وظیفه یې څه ده؟
د اول خو تاسو ټول ته سلامونه. اخته دې وکي چې جوړ اوسئ. تاسو پوښتنه په جواب کې به دومره وایم چې پروستېټ چې دی د انسان په وجود کې نارینه وو په وجود کې یو غوډه ده چې موقعیت وطني د امیانه وژغېدو موقعیت د مثانې څخه لاندې او د ریکتوم څخه مخکې د ایلیل څخه یا د بول د لارې څخه لوړ دلته موقعیت لري او شکل یې مخروطي شکل دی. وظیفه د دې خلاصه کوو، د دې وظیفه دا ده چې کله انسان نارینه انسان جنسی فعالیت کوي او په هغه وخت کې انزال ترسیږي د سپرم د پاره یا د مینی ماینو د پاره د یو څه مایا تولیدي چې د هغه د حیاتیت لپاره دا ضروری دی. یو دا وظیفه ده، بل وظیفه دا ده چې دلیل کله بول لاره چې انسان ادرار جریان د ادرار وي دا هغه د کنټرول لپاره هم د یو څه حمایوي جوړش لري. دا د خلاصه وظیفه او خلاص موقعیت.
بله ډیره زیاته مننه. ستاسو له خبرو دا سه پوه شوم چې کوم ډیر واضح دی اوریدونکو لپاره وایم. له نو څخه کدا سه کم یو ول وش لاندې دی پروستېټ
تقریبا د نو څخه کښته مثانه موقعیت لري. مثانه غزای دی چې درار پکې راټولېږي هغه څخه ورسته تبي لیاز باندې هلي لورتوي، یعنی د بولو یا د ادرارو لار مسیر پایپه د تاغه پای په شروع کې د پروستات موقعیت لري. د مثانه څخه کښته د ادرارو د پای په شروع کې.
بله ډیر مننه. ولې نارینه ډیر د پروستېټ په سرطان اخته کیږي؟ تر اوسه پورې په دې اړه تحقیقات شوې دي، معلومه شوې ده وکنه؟
تقریبا څه ناڅه معلومات ست په دې اړه. یو خدای دی چې دا صرف نارینه پورې محدود ده، دا غوډه زنانه شذینه چې دا غوډه نه لري. د دې غوډې سره په معادل کې نور غوډوات لري، ولې چې د څه جوړښت ولري، د څه مغلق جوړښت ولري لکه پروستات د نارینه او داسې جوړښت پر زنانه کې نشته. یو خدای لته چې دا صرف په مردانه کې ده، نو کانسرونه هم صرف مردانه ته محدود کیږي. دا چې ولې مثلا دا په کانسر زیات نارینه په دې باندې اخته کیږي، تر اوسه پورې لکه نور کانسرونه د دې هم هغه اصلي علت تر اوسه معلوم نه دی. ځینې ریسک فاکتورونه شته، یعنی ځینې داسې علتونه شته چې دا هغه بیا کېدای شي چې موږ وویلی شو چې دغه علتونه که موجود وي نو هغه نارینه په سرطان باندې کېدای شي د پروستېټ اخته شي. یو تر ټولو لوړ ریسک فاکتور چې دی هغه علت چې پروستېټ کانسر منځ ته راوړي هغه جینیتیک دی. تقریبا ثابته شوې ده چې جینیتیک په دې کې ډېر رول لري او جنټیک موږ تاسو په وطني لیاس باندې وایو ارثیات، یعنی د والدینو څخه کوم خواص چې نقل کیږي او اولادوته. او دویم فاکتور چې سره د هغه سن دی یا عمر دی، دا ثابت شوی دی چې ډیر واقعیت پروستېټ د کانسر چې دی هغه اشخاصو کې دي چې سن یې لوړ وي. نور د سی دقیق علت د دې نه معلوم چې کوم علتونه دي چې معلوم شوی او تثبیت شوی چې د کانسر د پروسه سره ارتباط ولري.
ډاکټر صاحب یو دوه شې نورم چې ما ول وسل مختر دي سټډیو ته راشم وای چې په نژادونو پورې اړه لري، مثلا په تور نژاد کې د پروستیت سرطان ډیر دی او تر اوسه پرې څه دلیل هم نه دی معلوم شوی چې ولې، او بل چاغښت یادونه شوې ده وای څوک چې ډیر چاغ وي دغه چانس هم ډیر دی.
دا یو شی دی چې هغه د جنس ترمن تفاوت درته شي، مثلا په کوم جنس کې زیات دی ولې دا چې کانسر ولې منځ راځي د دې علت معلوم نه دی، دا چې په کوم جنس کې نژاد کې منځ راځي تاسو خبره صحیح ده چې پاکستان کې نظر وسته پاکستان ته زیات راځي، او دا تحقیقات معمولا افغانستان کې خدا نه دي سوي، دا معمولا امریکایي نژادونو پورې ارتباط لري دا تحقیقات. یو شی بل چې دی دا چاغو کسانو کې یو ریسک فاکتور په تحقیقاتو کې دا معلومه شوی ده چې نو ریسک فاکتورونه په بغل کې موجودي او غذا چې کوم څوک استعمالوي هغه چربي زیاته ولري غوړه غذا ډيري دا هم یو ریسک فاکتور کېدلی شي. نو د چاغو انسانانو کې چې پروستیت زیاتې یو علت یې دا دی چې د چربي غذاګانې استفاده کوي ولې دا په یوازې شکل باندې کانسر منځ نه سي راوړای چې په بغل کې نور فاکتورونه ورسره او دا فاکتور هم چانس به زیات شي د کانسر.
بله ډېر مننه. که اوس په دې وژغی شو چې څو ډول دی د پروستیت سرطان، ما چې وکوت وای دا ډېر ډولونه لري او ځینې ډېر خطرناک دي، ځینې ژر وده کوي، ځینې ورو وده کوي، هیڅ څوک په پوهیږم نه. که په دې اړه یو څه توضیح ورکړي مننه.
په دې اړه باندې په مجموع کې طبي اصطلاحاتو کې چې استعمالیږي هر کتله یا ارغه غټوالی چې کنټرول ورنی یا د کنټرول څخه خارج شوی هر عضو چې دغه وجرات په غیر منظم شکل باندې بل دي چې کنټرول یې کړی سو وده وکي هغه ته په مجموع کې تومور وایو یا سرطان ورته وایو مجموع کې. ولدا بیا څو نه ولري د پروستیت هم همدا شکل دی، یو قسم تومورونه دا ډول دي چې هغه ته په طبي لحاظ باندې سلیم وایي، یعنی چې خباثت نه دي، کانسر نه دي، څلکه څنګه چې تو مورونه دي چې هغه خباثت خاطر دي. نو د پروستیت هم معمولا کې کټګوري کو په اول سر کې دوه نه ودی، یو دا دي چې هغه غټواله دي چې سلیمه بڼول دي، یو هغه دي هغه غټواله دي چې خبيثه بڼول دي. دا خبيثه بڼې ته موږ ترسي بل اصطلاح کانسر هم استفاده کولای شو. هر یو ځان ته لتون لري، هغه ریسپکتورونه لري. نو کانسر چې سو په مجموع کې کار ډول کانسري هغه بدبختانه خطرناک دی او ژوند په خاتمه باندې فایټر استیږي، بدبختانه او تر اوسه پورې کومه تداوی هم نشته بدلی.
بله سپ ډیر مننه کور ودان قدر من اوردون کو تاسو هم په څو شیبو کې نوبت درکو، خو یو څه نوري خبرې بم له ډاکټر صاحب څخه واورو، بیا به تاسو ته د ټلیفون شمیره او د واتس اپ شمیره اعلان کوم. ډاکټر صاحب که په نخو باندې هم خبرې وکړي چې مثلا یو څوک که په دې سرطان اخته وي کوم علائم باید احساس کړي؟
دا ډیره مهمه پوښتنه ده. مرسته اطرافي ټولنه کې خصوصا افغانستان په اطرافي ټولنه کې د ټول اشخاص لپاره ډېر مهم ده چې موږ په دې او پوهیږو چې کوم شی یو انسان کې موجود وي هغه باید مراجعه وکړي او ډاکټر صاحبان ته چې هغه تشخیص یا صحیح مشوره ورکړي. دا معمولا که د سی وژغې جو د غټوالی چې دی هغه طبي لحاظ باندې اناټومي په لحاظ باندې چې دا غوده د پروستیت په کوم ځای کې موقعیت لري، که پر دې ځای ولاند روشنايي ورواچو، مې یو دا غوده چې د پروستیت د ریکټوم سره ارتباط لري، یو ځای چې ارتباط لري دا د مثانې سره یا د ادرار او د ذخیرې د اکڅوري سره ارتباط لري، یو ځای بل ارتباط چې دی هغه ځای سره ارتباط لري چې د ادرار او د شروع کېدلو کوم په پیری د هغه ځای سره د ارتباط لري. نو د دې هغه نشي چې دی پر دغه شان باندې راګرځي، یعنی زما مطلب دا دی کله چې دا غټیږي نو یا به وده کوي د مثانې خواته یا به وده کوي د دغه ادرار او د پایپ خواته. کله چې د ادرار او د پایپ خواته وده وکي کم شان په اشخاصو کې ښکاری، یو دلته د بندش علائم ښکاری، د ادرار او د بندش علائم یا وطني اصطلاح باندې د بولو د بندش نشي. کله چې انسان دا مشکل ولري، پروستیت کانسر ولري یا غټوالی ولري، کله چې د ادرار کوي کیدای شي دا شروع د ادرار په ځان سره وي، او کله کله بیا داسې چې دغه ادرار چې دی کوي دا جریان د ادرارو چې دی دا ضعیف وي، باریک وي، فشار یې کم وي. او کله کله بیا داسې چې دغه ادرار دی کوي چې نورمال حالت وي، یو جریان لري، او که چیرې نورمال حالت نه وي غوده غټوالی ولري بیا د شاخه حالت ته سره مخامخ کېږي.
بله.
او کله بیا داسې چې مریض کوشش کوي د دې لپاره چې تلاش وکړي او ادرار وکولی شي، کله کله بیا داسې چې دا د ادرار قطره قطره راځي، داسې مستقیم جریان نه لري، او کله بیا داسې چې دی کله ادرار خلاص کړي غواړي ولاړ شي، په دغه وخت کې وروسته قطره قطره راځي. دا علایم معمولا په هغه چا کې چې دا غوده د پروستاتې غټوالی پیدا کړي. همدارنګه کله کله بیا داسې چې ادرار وینه راځي چې دا هم د پروستات کانسر یوه نښه کېدای شي. او تر ټولو مهم چې ډېر زموږ کلیوالو سره لاس ګرېوان دي، هغه دار دي چې د شپې لخوا ادرار ته تګ، د خوبه را پاڅېږي ادرار ته ځي، دا یې هم نښه کېدلی شي. بل دا دی چې یو ځلې ادرار ته لاړی، د لاستیکې شل د کې وروسته د احساس دي کې چې مثانه مې نه ده خالي شوې، دوباره بیا ادرار ته ځي. دا نښې چې دي داسې معمولي نښې دي، او معمولا په ټولو مریضانو کې چې پروستات غټوالی ولري که هغه سلیم وي که خبیث وي، دغه نښې په کې لیدل کېږي.
بله، ډېره مننه. او پرمختللي حالت کې بیا له ادرار سره وینه راتلی شي همداسې ده؟
بله، وسابه که چیرې دا اندانو کثیر غټوالی خو همداشان و، که چیرې اوس دا غټوالی داسې سوچي هغه خپل اناتومي جوړښت څخه تجاوز وکړي او د ده په تن کې چې کومې عضوې دي هغه ته انتشار وکړي یا نفوذ وکړي، په هغه صورت کې بیا د خونریزي امکان شته چې خونریزي منځته راوي، بیا د مواد غایطه سره ډک او بوخ سره کېدای شي چې وینه منځته راوړي، بیا کله کله مطلق د ادرارو بندش کېدل چې منځته راوي، او متکرر میکروبونه د مثانې کېدلی شي چې منځته راوړي. همدا ډول د دواړو پښتورګو د خرابوالي سبب کېدلی شي په مختلفو حالتو کې.
بله، ډېره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو. تاسو له آزادي رادیو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري. په دې خبرونه کې د پروستیت په سرطان خبرې کوو. ډاکټر محمد کریم غریبیار زموږ ملمه دی. لاندې خبرتیا وروسته د ټلیفون شمیرې او همدارس د واتس اپ شمیره درته اعلانوم که د موضوع په اړه پوښتنه لرئ، ډاکټر صاحب غریبیار به تاسو ته ځواب ووایي.
آزادی رادیو پرلندو چپو،
آزادی رادیو پرلندو چپو پر شپارس اشاریه او
نولس اشاریه ات
سلوروشت اشاریه ات
او یو دیرش اشاریه شپجو مترو آوری دلیسن.
د ټلیفون شمیرې دی 00422015401. بل شمیره د 00422015401. په دې دوهمه شمیره د واتس اپ له طریقې هم له موږ سره تماس نیول شي. تکراروم، 00422015401. اوریدونکو له روز ځان راو پیژنې ازادي رادیو وګورئ چې اوریدونکو څه وایي. خبري وکړئ، تاسو له سټوډیو سره وصل یاست. مهرباني کوئ صاحب. مهرباني
کوئ سره وصل. الله سلامونه قبول کړه.
سلامونه
تاسو له کوم ډاکټر صاحب ته سلام
علیکم. کور دی ودان. مهرباني قاری صاحب.
تشکر ساشم کور ودان. سلام سلام ډاکټر صاحب جی پښتني دي. اوله پښتنه خو میداد دول چې فلول شین کې پیدا کیږي. کداغره تشریح چې دا کم سند یا تر کم سند پر ډیر تر کم سند پر ډیر دا کم سند څخه تر کم سند ډیر پیدا کیږي. دوهم د پر اقسام دا تقسیم کړي، یعنی څو ډول دي، کم ډول ډیر خطرناک دي، او کته شکر تشریح چې علاج یې کېدل شي کنه شي کېدل.
بله صاحب، ډیر زیاته مننه قاری صاحب. بل اوریدونکو هم لرو ځان راو پیژنې ازادي رادیو.
اجر زه ته مننه کوم تاسو ته سلام او د ازادي رادیو ټولو کډر منو اردن تخت رحمت خادم مې دلمند ولایت واشیر ورسره اچ.
مهرباني کوي خادم صاحب.
مننه کوم محترم ډاکټر صاحب، سلام علیکم. پښتنه مې ورڅخه دا چې زینې کسان چې هغه په کله نه کله د غسوزاک باندې اخته کیږي، غسوزاک بیا آیا دا مرز د غسوزاک هم د سرطان سره کوم تړون یا ستونزه مشکل سره لري کنه؟
بله ډیر زیاته مننه. کور دی ودان بل او دن کيمشته ځان راو پیژنې ازادي رادیو.
الو
مهرباني کوئ صاحب.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
زه نور باچا خبر کوم با جوړ نه ډاکټر صاحب نو یو پوښتنه ده چې دی نارمل حجم څونه ای
د پروستیت دی خو دی نارمل اندازه څومره وی سي
حجم څونه ای او بلدا چې دا وسا پرشنونه کوي با ځخه کې پلیزر کوي با ځه پرشن غټه پرشن باندې کوي کوم یې مفید دی
ډیر زیاته مننه. کور ودان بل اوریدون کي لرو ځان راو پیژنې ازادي رادیو. او د دې ټلیفون قطع شو. بل اوریدون کي مشته ځان راو پیژنې ازادي رادیو. خیر د دې ټلیفون قطع شو. وس د درو اوریدون کو پوښتنې لرو. تاسو نور اوریدون کي اوسو شیبه منتظر اوسئ چې ډاکټر صاحب محمد کریم غریبیار تاسو پوښتنو ته ځواب ووي. ډاکټر صاحب لمړی اوریدون کي موقاری صاحب پښتونو تاسو مخکې د سن یادونه وکړه.
پښتنې می یاداش کړې دادا کاری سبباله پښتنه دا و چې په صدی په لیاز باندې کم کلونو کې دا ډیر پیدا کیږي. دا لکه نور کانسرونه د غټانو کانسرونه دي. معمولا د 40 څخه تر 50 کلنې پورې چې کوم خلک دي نارینه اغه شل په صدی امکان د دې ست چې په دې سرطان باندې اخته شي. کچی ریسپکټورونه ورسره یعنی دا په صدی دا څنګه ده چې په اتمان بشل پیسادی کچیر ریسپکتور ولری جنیټیک ارسی پرډیسپوزینګ فاکتورونه ورسره چربی زیات اخلي او داسې مشکل یې ورته نو شل پیسادا دغه خلکو کې دایتي په دې سرطان اخته 50 پیسادا کې دایتي هغه خلک چې یو 50 څخه تر شپږ کلنې پورې په دې غټواله د پروسټیټ باندې اخته او اتیا پیسد د نوی پیسد څخه خلور اتیا کلنی اتیا کلن خلک کیدای شي په دې غټوالي باندې اخته شي. دا پیسدی صرف د کانسر د پاره نه ده چې کانسر په تشخیص کې صرف غټوالي زموږ مطلب دی چې د پروستات غټوالي په دغه پیسدی باندې او په دغه سنونو کې منځرازي. دومره پوښتنه ده قاری صاحب دا و چې قسمونه ده دوه ډوله په مجموع کې موږ لرو غټوالي په وطنی لیا په وطنی سلابان چوه یو غټواله مخکمه اشاره ورته وکړ چې هغه سلیم دی چې د هر غټواله په شکل باندې خطرناک دی ولی دومره خطرناک نه دی چې ژوند ته تهدید پیښ کړی شي. یو غټواله د خبيث دی یا کانسر دی چې هغه لکه نور کانسرونه تر اوسه پورې تداوی نشته او هغه بیا اطراف تم نفوذ کوي او علاوه پر دې باندې د وینې د لارې یا د لمف د لارې و نور اعضاء تم نفوذ کوي چې بیا د ژوند د خاتمه سبب ګرځي. موږ او تاسو معمولا چې موضوع مو د کانسر د پروستات دی نو دا پروستات کانسر کار نه وایي بیا دا خطرناک دی. د طبي اصطلاحاتو په کلج وزارت ورکو دا کانسرونه څو ډوله دي. د دې خطر د دې څخه موږ معلومولای شو چې دی څومره د خپل موقعیت څخه اطراف تنفس کوي او څومره د خپل د موقعیت څخه ولیر اعضاء او تیاغور تنفس کوي. په دې شکل باندې موږ تاسو کولای شو چې د هغه خباثت درجه او خطرناک بدن ارزیابي کو. د بل م اوریدم کې پښتنه چې و د واشیر څخه هلمند ولا د واشیر ولسوالۍ څخه د صداک مبارک مشت ما ته پښتنه وکړه. سوداک څو ډول دی کچیر د دې مطلب سوداک څه خدای چې سوداک معمولا موږ دې توایو چې کله ادرار کوي یو
نارینه شاید ډاکټر صاحب دې منظور دا و چې کڅوک سوداک لري تاسو مخکې دی پروستیت د سرطان نخ یاد کړی آیا دا هم نخ دا کوم ارتباط ورسره لري او کنه؟
او یعنی کله سوداک څه مطلب ده دا چې صرف د ادرار په وخت کې علي تناسلي د درد لري دا یو موضوع ده. او کچې سوداک څه مطلب ده چې د ادرار په وخت کې بندش تا او یا د په تکلیفي چې په زور باندې ادرار کې دا بل موضوع ده. اخر سل په سل کې د پروستیت د کانسر سره ارتباط نه لري. معمولا دا سوداک چې د یو التهابي یا میکروبي حالت سره ډیر تړاو لري. پروستیت په اخر وختو کې صرف دا رقم سوداک من سره ورایي چې وینه ورسره ای نو دا سوداک معمولی سوداک کسین ته د مریضو ګورو عمرته نو دا سوداکونه چې دا یاد کړه دا معمولا د کانسر سره یا د پروستیت د کانسر سره ارتباط نه لري. دا زموږ د ټولنې یو معمول مرض دی خصوصا اطرافو کې. چې ډېر علتونه لري چې میکروبي حالت تر ټولو زیات معمول علت کېدلی شي، یعنی د په مثانه کې یا په ادرار او پیپ کې به میکروب موجود وي، نو دا به د دست سوزا کېدلی
شي. یو شی بل که په دې برخه کې اضافه کو، ډاکټر صاحب ځینې وایي چې کوم ویروس چې په بدن کې وي یا کوم ناروغي یو دوام زیات وکي، بل اخره امکان لري چې په سرطان بدل شي، نو بهتره ده چې معالجه یې وکي. دا خبره څومره سمه ده؟
ډیره ثابته شوې نه ده. دلته کډیر او مغلق ساختمانو ته ورسو، دلته جنونو ارتباط ست دی د سرطانو سره. دلته دوه قسمه جنونو په اړه اوس وکسته چې یو سرطانی حالات کنټرولوي او منکه بل چې دی واده ورکی. نو هغه امراض چې تاسو اشاره ورته وکړه، کچیر داسې تاثیرات من سره وړي چې هغه جنونه تر فشار لاندې راولي چې سرطان کنټرولي، دا کېدای چې هغه سرطان من سره وړي. دا خبره بیا په دې شکل باندې ده. نو ښه خبره دا ده، تاسو د وینا مطابق چې هر مشکلی کته کومه می باید مشوره وکړي. او بل
نور بادشاہ
بل مریض پوښتنه وکړه د اندازې په اکله باندې چې د نارمل اندازه څومره ده. نارمل اندازه نظر په سین باندې تفاوت لري. ماشومانو کې نوې ځواني وخت کې بلوغت وخت کې تفاوت لري. دا چې تر څو بلوغ شوی نه جوړښت مغلق حالت نه دی، نه دی دا څه خوروسته یې نیموش کولای چې د سی او ایو چې یو نارینه چې متوسط عمر ولري بلوغ تر رسیدلې په هغه کې د پروستات اندازه څومره ده؟ 2.4 سانتی متر د قاعده ده. او په ورډواله باندې کوټه اندازه یې کو 4.5 سانتی، او د مخ او شا څخه یې عرض یو ګورو 2.3 سانتی د حجم دی او سانتی متر د بار دی. په مجموع کې د یو مخروطي شکل ساختمان لري، د سیمو نظام چې اندازه یې کړای شو د کوم ساختمان دی نه لري. او دا کله وټواله من سره چې د دې حدود څخه تجاوز کړي. بل د پښتنه وکړه چې په لیزر عملیات کو شدی که په خلاص کو ساحه شدی، دا تفاوت لري. د مطلب د پروستات هغه تومورو ته خدای چې هغه سلیم دی، د چا اوریدل د خلکو څخه معمولا دا خلک چې عملیاتونه کوي او په پروست په لیزر باندې کوي یا په خلاصوي، هغه د هغه تومورو څخه مطلب دی چې هغه سلیم دی. نو که چیرې موږ په دې پوسو چې دا تومور دا غټواله د پروستات چې دی کانسر دی، هغه به موږ مجبور جزري به پورته کوو، یعنی مکمل به پورته کوو. هغه به انو څه کولای چې نیم پریډو نیم پورته کوو. دا د لیزر اندازه چې ده، په لیزر باندې چې معمولا په شبخانو کې عملیاتونه کیږي دا پارشل وي قسمي پورته کوي. معمولا د هغه پروستات غټواله لپاره چې سلیم وي، خو که چیرې کانسر ثابت شو هغه بیا نو کېدای چې لیزر باندې مکمل نتیجه ورنه کی، بیا مجبور وي چې خلاصو به او ټول کانسر چې کوم ځای کې نفوذ هم کړی هغه به ټول سره پورته کړي.
ډیره مننه ډاکټر صاحب خریبیار. بیا به هم اوریدونکو ته ورشو. تیار اوریدونکو په لاین کې شته، ځان راو پیښنه مهرباني کوئ صاحب. ازادي رادیو ده د دې ټلیفون قطره یا خبرینه کوي. زه به د ټلیفون شمیرې او ځل بیا اعلان کوم. 00 4022 12 15 40 01 بل شمیره ده 00 4022 12 16 01. مهرباني کوئ سه خبرې وکړئ. مهرباني کوئ سه
ډاکټر صاحب محترم ته سلامونه. له ډاکټر صاحب محترم نه دا پښتنه ده چې دماغ فل الرجی اساس چت مرض لرمه او دا د ستوني خارښ او د سږو تکلیف.
بله
ډاکټر صاحب نه دا پښتنه ده چې آیا دا د ستوني سرطان چې نه یا د سږو سرطان؟
بله ډیره مننه، لیکن و بخښه موږ نن یوازې په د پروستیت په سرطان خبرې کوو. زنه پېژمه چې ډاکټر صاحب تاسو ته ځواب درکیو کبنه کې در، لیکن یوازې هله ده چې پام دې موضوع پوښتنی وکي، ځکه چې د خبرونه هم دې موضوع ته ځانګړې ده. بل اوریدونکو هم لرو ځان راو پېژنې ازادي رادیو خبري وکي. مهرباني خیر دیم لکه چې خبري ونه کړې. خو مخکې تر دې چې بل اوریدونکو ته ورشو زه یو پوښتنه لرم ډاکټر صاحب، ایا خوراکونه هم رول لري کنه؟ تاسو ویل چې ډیر غوړ خواړه تاوان لري، چاغش تاوان لري، لیکن ځینې خوراکونه وایشته چې هغه که څوک زیات وکینو کېدای شي چې د پروستیت په سرطان لږ اخته شي. مثلا سبزی زیات وخوري یا میوه زیات وخوري، د دې په ځای چې غوښه ډیره وخوري. په دې اړه که اوریدونکو ته معلومات ورکړي مهرباني.
دسی یو تجربه شوی آزمایشتونه چې هغه نتیجه ورکړي تر اوسه پورې نشته. دې اکلا باندې معمولا د ټولو سرطانو په اکلا باندې کوم شی نشته. دا صرف او ریسپکتورونه دي، هغه شی چې تاسو ویل هغه داسې یو حالتونه دي چې کېدای شي ورته تر کېدای شي تر جملې پورې کولی سو دا خبرې محدود کړو چې کېدای شي هغه میوجات چې موږ تاسو اخلو موږ ته ټول پوهیږو چې ویټامینونه لري، منرالونه لري، هغه په موږ کې صحت ته ګټه لري، ځینې امراض صحت ورکوي او ځینې امراض سرطان پر راتلو کې رول لري. نو داسې یو ارتباط کول کړی سو هغه ټول شان ګټه کوي، په مجموع شي سپورت ورته ګټه کوي. ولو چې تثبیت شوي چې دغه غذا وخورو نو په سرطان نه اخته کېږي، داسې کوم شی تر اوسه پورې نشته دی.
بله مننه. بل اوریدونکی له روزان راوپیژنې آزادي راډیو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام، مہربانی.
ایلمن ولایت تقریر شروع سواری سخنی اڑکنی ولنی مدثر.
مہربانی مدثر صاحب،
دا ڈاکٹر صاحب څنګه دا پښتنه دا نام لاندې تازه چې تا پیدا غسنی ناروغي سکتی
تاسو دا مشکل لري او کنه کف دی بل چا په بارکه خبر؟
د شپې شپې د خو دا زړه خلک ته مشکل لرند شپې شپې.
دو ګورو چې درته تاسو ټلیفون مقطع کوی چې ډاکټر صاحب سو وايي ک نور توضیح در نه غواړي. ډاکټر صاحب له دوی څخه نور توضیح غواړي. متاسفانه چې ډاکټر صاحب خپل ټلیفون قطع شوی دی. خه تاسو ولته د نامل لاندې درد لري، د نامل لاندې څومره مخکې ډاکټر صاحب ول چې د پروستیت غده ل نامنه څکم یو لويشت لاندې دی، لاندې موقعیت لري. ستاسو دقیق ځای دی درد کوم دی؟ نه یو لويشت نه، تر یو لويشت کم یو څکم.
هو
هم دغه ځای دی.
هو دغه ځای.
د شپې درد لري ک هر وخت درد لري؟ تو درېږي. تاسو ټلیفون مقطع کوئ چې ډاکټر صاحب له تاسو څخه څه نور توضیح غواړي کنه. ډاکټر صاحب تاسو دې اوریدونکو خبرې واورېدې؟ دی وایي چې له نامه لاندې هماغه ځای، دقیقا هماغه ځای یاد کو چې چیرته پروستیت موقعیت لري، وایي د شپې له خوا درد احساسوم. تاسو څه نوره پوښتنه ورنه لري چې بیا وروسته جواب ورته ورکړی شي؟
پوښتنه مې دا ده ورسره چې صرف درد د شپې له خوا دی، آیا بولي چې کوي په دغه وخت کوم مشکل دی لري کنه ادرار په وخت؟
مدثر صاحب مهرباني. مدثر صاحب تاسو د ډاکټر صاحب خبره واوریدل؟ او مشه او رستاس
یا نه د مار څه خبره کا
ته؟ نه ډاکټر صاحب ویل وای کله چې بولی کوي درد احساسوي او کنه
وایي او احساسوي
او د شپې چې دا درد راځي ورسره بولو ضرورت هم درته پیدا کیږي او کنه؟
وایي او
ښه. او به چې کله بولی کوي په هغه وخت کې درد لري؟
کار خلاص
به شاشه سیده. مننه خوشاله اوسې کور ودان. بل اوریدونکو هم لرو ځان راو پیژنې آزادي رادیو. خیر د دې ټلیفون قطع شو. ډاکټر صاحب دوی ته که جواب ورکړي.
او مدثر صاحب ته بدوم روایو د ځخت خې معلومه څه کېدای چې سین به زیات وو. سینې باندې پونس ولم کچې د سین زیات یاو دا دغه ناملاندې ساحه چې دا ټول معمولا فنارنه و کې د مسانې اطراف یا خپل مسانه ده. نو دا که بیا چیرې ارتباط ولري د ادرار سره نو دا ډیره پیچې دي ستا چې د په دغه بولي سیستم کې مشکل وي، یا په مثانه کې میکروب دی، یا په پروستیت کې میکروب دی، یا په دغه د بولو پیچې دی په دې کې میکروب ستا دی. اوس ته د د لپاره ښه خبره ده چې د نږدې ارڅو چې د نږدې کلینیک چې د لاس یو ځل سر یو ساده معاینات یورین وکي هغه بیا ورته معلوموي چې مشکل یې څه دی،
ایا ځاتې کوم دی. بل د تشخیص موضوع هم ډېر زیات مهمه ده. آیا د ایکس ری، عکس، یا د ویني د ماينه یا د بول د ماينه په کوم شکل په اسانه تشخیص دی شي، ځکه چې وایي د تشخیص مسله په دې خاطر هم ډیره مهمه ده چې یو څوک ژر تشخیص شي نو د سرطان درملنه اسانه ده نسبت دې ته چې ډیر وخت پتیر شي او خصوصا بل غړي ته بیا سرایت وکي.
او دا تاسو خبره ده پر ځای ده د دې تشخیص لپاره موږ ښه تشخیص یا معاینه چې لرو تر ټولو زیات اول خو لکه مخکې چې ما وویل هغه الاین دی هغه نشي دي چې مخکې ما توضیح ورکړه چې د بولو ارتباط لري، هغه کچېری په مریض هغه الاتونه ولري نو بیا دوه معاینه د دې لپاره ښه چې تشخیصي جوړ باندې سرطان هغه دا دی چې د پروستیت خو د باندې خاص خڅوک نشي معاینه کولای، دا به موږ د مقد د لارې معاینه کوو، کوم ډاکټر صاحب چې معاینه کوي هغه به په ګوته باندې د مقد د لارې معاینه کوي. چې نو ولیدونکو ته وایم زه ډېر په وطني اصطلاحات باندې ژغېږم، نو دا معاینه چې په ګوته باندې وسی هلته ښکاري چې دغه پروستیت په لاس باندې تماس سره پیدا کی معلومیږي چې آیا دغه پروستیت چې دی دا سخت دی که نرم دی، که چیرې سخت وو لکه اډوکی غوندې او ورسره داسې دانه دانه وو بیا دا معنی لري چې دا کېدای شي چې کانسر وي، او که چیرې دا پروستیت داسې وو چې نرم وو او سخت نه وو دانه دانه نه وو بیا کېدای شي چې غټوالی ولري ولې کانسر به نه وي. او په دې کې موږ ښه معاینه هم دغه یوه معاینه ده چې ارزان هم ده یو لږ درناکه ده د مریض لپاره، نور څه مشکل نشته دی ورته. دا تر ټولو اوله معاینه ده، وروسته د دې چې علایم نشي ولري بیا به دا معاینه اجرا کوي. دا چې وکړه دغه څه وروسته بیا موږ نور معاینات لرو چې موږ وپوهیږو چې آیا دا به کانسر که نه وي. هغه بل څه معاینه ده د همدغه ریکتوم د لارې د الټراساوند یا وطني اصطلاح باندې چې تلویزیوني معاینه ورته وایي د ریکتوم د لارې همدا پروستیت الټراساوند ګوري سونوګرافي کوي، هلته معلومیږي چې دا کانسري الایم لري که نه لري. ورسره ورسره بله معاینه چې موږ یې کوو هغه په وینه کې یو انتیجن دی چې دا پروستیت لپاره خاص دی، پی ایس ای ورته وایي، پروستیت سپیسیفیک انتیجن. دا موږ کولای شو معاینه کړو او دا غا اندازه وګورو لیول یې وګورو چې په وینه کې څومره دی. د دې ټول سره سره بلاخره موږ کولای شو چې د هماغه ریکتوم د لارې د پروستیت څخه یو سمپل راواخلو هغه لابراتوار ته ولیږو او هغه حجروي جوړښت موږ ته وښيي. په دې څلور سره حالتو کې موږ کولای شو چې کچېرې موږ مشکوک واوسیږو کانسر باندې یو نتیجې ته رسیږو چې آیا کانسر به وي او یا به یو سلیم غټوالی.
بله صاحب ډېره مننه. بیا هم اوریدونکي لرو ځان راو پیښنه آزادي رادیو
څروان صاحب الله دې راول جوړه په خیر خیرات
سلامت اوسې مهرباني کوي.
مننه نسب الله چې زه د کابل به خیر ډېر وخت منتظر سم خو مختصر ځغه باندې وکړل نن بتر سواله
مهرباني
دا پښتنه څه کوله ډاکټر ساتم سلام کوم دا پښتنه څه کوله چې زما یو ملګری ول کنه دا پروستیت سرطان شه اچھا غوا ډاکټر ته وایي ډاکټر ته وایي مثلا ته به یو پښتورګي کاږي انا غا به یو پښتورګي وکشي و ساه بل فرض خورکې داسې دي چې مثلا په یو پښتورګي دي تر اوسه بل پښتورګي نه دی لګولې او ډاکټران ته چې وایي څوک ته پروستیت یې بیا مې ناتور څوک ته نه یې وایي ته پښتورګي نه کړی دی ګای دې مثلا په شوور تکلې ګای مایناتونه کراچی ته سي ګای اسلام آباد استوي اته تر هند پر استوي دي خو مقصد نتیجه نه درکړې و سه خوراک شي دي سپ ماج پر ساده شیدل وبودي مثلا بل هیڅ خوراک نه وسره کی کغول دي مثلا جه شانس ګر شانس په څه دې مثلا مان دي آیا چې وس مثلا د پروستیت په سره کمینات مال میش دوس مثلا چې دغه وځ د پښتورګ اکثر دي د اکثر وخت نورم پرځه په پښتورګ وځ دي ګرځي ډاکټر ساسه د پښتورګ نه چې د پروستیت سرطان کانسر شي یا سرطان چی چې دا اوس کم کم پریز ورده چې څه پریز وکي کني ځوا دومره دومره دی لنه عمر څه بیا ښکاله یا دوی څه ښکاله
ښه ډیر مننه چې عمر دې هم یاد کو بل اوریدونکو هم شته نه ټلیفون قطع شو ډاکټر صاحب اڅکزي صاحب ته کا جواب ورکړي مننه.
او اڅکزي ته بس تاسو سلامونه وړاندې کو د دې پښتنه چې دا وکړه دا خو د مثلا وطني اصلاحات باندې دی ویل چې دا مریض د پروستیت کانسر لري او بیا ډاکټر صاحبانو وویل چې تبه یو پښتورګ یې کاږي دا یو پښتورګ په خلکو سره د پروستیت کانسر تشخیص هم نکېږي او تداوی هم نکېږي. دا بعد من کومبل مشکل به کومبل مرزي به او مختص به محدود به د پښتورګ پوري موږ په پښتورګ کم سرطانونه لرو چې هغه مجبور وي چې پښتورګ یې وکاږي نو هغه اسناد چې ورسره کوم ډاکومنت شپخانه یا کوم معاینات لابراتواري یا الټراساوند هلته بیا سړی ویلی شي چې دا څه مشکل و پروستیت ځان ته وزوده بیرون ده
د ترکی بولی څخه ارتباط ورسره لري، ولې داسې نه ده چې په یوه ساختمان کې ورسره ده. د دې په کانسر اول ځلې پښتورګي ته نه انتقالېږي چې دا پښتورګی باسي. که چیرې دا پښتورګی ایستل شوی د بل کوم مقصد لپاره به ایستلې، او د دې لپاره چې د پروسټیټ کانسر تداوي کړي، نو اوله تداوي د همدېش اطراف څخه شروع کېږي. د پروسټیټ چار اطراف څخه هم دی به پورته کوي خپل پښتورګی چې پورته شوی دی، هغه بل علت شوی دی. هر څه چې دی هغه ډاکټر صاحبان ته معلوم دی که دا چې دوی صحیح نه پوه شوي، او بل د پرهیز په خاطر باندې چې دی پروسټیټ کانسر داسې کوم خاص پرهیز نه لري، معمول دی په نارینه وو کې منځ ته راځي چانس د جینیټیک چې ولري. بله خبره دا ده چې اوس پر یو پښتورګو دی د ده دپاره ښه خبره دا ده چې دی همیشه کوشش وکړي چې ځان تږی نه کړي، د درد دواګانې دې کمې استعمالوي. یو ساده تلویزیوني معاینه چې په بازار کې په اطرافو کې هم مولو تاسو لرو او په کابل ښار کې هم لرو، الټراساوند چې ورته وایو، هماغه کېدلی شي چې معلومه کړي چې پښتورګي په کوم لیول کې دي او خپل پروسټیټ په کوم اندازه کې دی. او بل دا ده چې هغه نشي چې ما وویلې هغه دې دی وګوري چا دی د بولو بندش لري نه لري، وینه ورسره راځي نه ورسره راځي، د شپې درار ته ولاړېږي نه ولاړېږي، که دا شانې هغه د پروسټیټ نشي دي. دا د بغلو دردونه چې موږ په وطني اصلاح باندې وتوایو، او یا هغه دردونه چې د بغلو شروع کیږي او کښته خواته انتشار کوي، دا معمولا د ګردو یا پښتورګو سره ارتباط لري. نو د لپاره ښه خبره زما مشوره دا ده چې د نظام نرسترژی کوي، ځکه چې د دی واګورده ده یو ساده تلویزیوني معاینه دی وکړي، او د دې یو چا سره د تماس ونیسي چې هغه د یورولوژي او ډاکټر وي، د دې ګردو بخت پښتورګو د بخت یو ډاکټر وي. نو دا شپخانی مولو تاسو لرو په کابل کې جمهوریت شپخانه ده چې همدې د لپاره اختصاص بخش لري. هلته مراجعه وکړي د ان شاء الله چې ته یې تشخیص وسی او د ته به صحیح مشوره ورکړي.
بله ډېر مننه ډاکټر صاحب. بل اوریدونکو لرو ځان راو پیښنه آزادی رادیو.
راشد احمد سروان ما سروان صاحب ننګرهار ولایت
نه مهرباني کوي.
زخمی شوی وا اوس ایک مارای مو کړل ډاکټر صاحبان وای چې زخمی غونتا ده، آیا د دینه خو اوس خار غونتا کې سوې دینه خو کینسر نه جوړیږي؟ بل پښتنه دا چې زه د شپې تشو میته لډیر زما کنه په ځانګړي ډول یخ نه کی دا کوم استون زده یا نه ده مهنات نم کړی عمر می 25 کال ده.
ش نو ویل شي چې څو واری مثلا د شپې څو واری درار وته زی
تک چې 25 واری زما دا څه زما
او به څومره شي کله چې دا پښتنه ډاکټر صاحب ولري بیا
با چې یو ګلاس بون وښ کما بیا خو به دره غځه زم به او تل سواره زم او کا وبو نس کما بیا کم زم تقریبا د شپږ غواره.
ښه ډیر مننه. بل اوریدونکو هم لرو ځان راو پیژنې آزادی رادیو.
السلامونه نیکی هله احترامات سروان صاحب تاسو ته او جناب ډاکټر صاحب ته د آزادی رادیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه.
کور دی وطن مهرباني.
ډیر مننه ساروان صاحب. اسدالله صافیم د لغمان نه تاسو زحمت در کوم ساروان صاحب، دوه درې تپوسونه لرم اهله د ډاکټر صاحب راته جواب.
bale کری موضوع په ارتباط مهرباني.
مننه قربان مشم ساروان صاحب. دغه هر عضو کینسر لپاره کوم معاینات ضرور وی یعنی پروستات لپاره؟ او دوم تپوس میدا د ډاکټر صاحب نه چې د پروستات دند وظیفې څه دي؟ او دریم پختنه میدا د چې د اپریشن کې دغه اپریشن کنه دا پروستات غوډه لري شي د مریضان مو کوم خطرات سره راولاړيږي کنه کوم مشکلات سره راولاړيږي؟ او سلورم پختنه می دا سروان صاحب، هر عضو د ستل وجه کینسر کیږي یعنی وجه څه ده؟ شاید ځینې وجه دا کېدای شي ډاکټر صاحب نه دغه پختنه لرم، دغه دوامدار ایکس ری یو عضو باندې سرطانی اغیز لري کنه لري دوامدار ایکس ری
یعنی د یو ځوی دوامدار عکسونه؟ بله ډیر مننه. البته ستاسو زینو پښتنو ته مخکې در مخکې ډاکټر صاحب ځواب ویلی دی، خو بیا به هم لنډ توضیح درکې. یو بل اوریدونکی هم لرو ځان راو پیژنې آزادی رادیو.
روان صاحب ته سلام او ټولو اوریدونکو ته سلام وایم. همدرد در سره پاړی کا کین لغمان.
مهرباني همدرد صاحب.
د ما یو دوست د ساروان صاحب بیا غو یو زوی ډیر ماشومتوب کې اکسیډنٹ کړی و ام دغه پر زوی زرب خوړلې و کنه هغه ډیر ماشوم یو کال نم کم و او هغه الک خدای هم سنت شوی و د شپې بیا دغه الک وس عمر هم ډیر غټ داغه نه د ساس کې ساس کې ډیر زیاته دوایي هم کړی دا وعده ورته دی هم دی له وجې نه نه کوي کشرانو ته یې کړی دي او کزه دا ډاکټر صاحب دغه موږ ته مشوره راکې چې ادا علاج لري کني لري د خو ډیر پیسو نن په اخلاص او دغه هم دغه وځي نو ډیر مشکلات دی ورته ځلمه ده
درست مننه سلامت اوسې اوس په ورشو ډاکټر صاحب ته قسم یو اوریدونکو وای ډیر منتظر پاتې شوی دی اول به د خبري وورو بیا به ډاکټر صاحب ځواب ووي خبري وکي ازادي رادیو مهرباني نو نوبات مو درکو وسې څه ژر خبري وکي خیر دوی خبري ونه کړې ور بشو ډاکټر صاحب ته ډاکټر صاحب مهرباني اول رشید احمد صاحب د شپې لخوا ادرار او ضرورت ورته ډیر پیدا کیږي
یو مشکل او هغه مې یاداش کې یو مشکل ده دا چې زخمې سوې دي فکر کوم شانه کې زخمې سوې وژه کې
او بله بله وژه کې
او هغه خو چې د سرطان سبب نشي کېدلې چې دی نور کوم دغه ریسپکتورونه ونه لري بل د دوه پښتنه چې نو د موضوع مطابق مربوط و هغه د شبانه یا د شپې د خوا ادراک ته تاګ دي څو یې تونه کېدای شي یو ولات د پروستیت غټوالی دی چې هغه مخکې ماته اشاره ورته وکړه چې د سیل کم دی امکان لري چې هغه نه وي کله کله په ځوانانو کې هم د پروستیت التهاب منځ راځي یا وطني اصلاح باندې پروستیت میکروبي کیږي هغه هم کېدای شي چې تخریشي بڼه ولري او هغه قید د ادرار چې دی هغه تخریش کی او مریض دی ته واڅوي چې مجبور لاړ شي و تشنابته بل خبره دا ده چې مثانه کې میکروبونه دي چې هغه هم تخریشي بڼه لري تخریشوي هغه هم دې ته مجبوري چې لاړ شي و ژر ژر و تشنابته بل نه لاته چې کله د شپې د خوې د کیری داسې مواد مثلا موږ ته شنه چای معمولا په اطراف کې استفاده کوو هغه چې دی ځین وخت ادرار وري یعنی ادرار من سره وري هغه هم د دې سبب کېدلی شي چې د شپې ادرار ډیر زیات شي کله کله کدا هیڅ علت پیدا نه کړای شو رواني غو ځینې حالتونه هم شته چې داسې حالت من سره وړای شي نو اوس د دې لپاره چې موږ ته مشوره ورکړای شو ته کدا یو څه چې یو د ادرار یو ساده ټیسټ وکړي په کې ښکاري چې آیا د په ادرار کې کوم میکروبي حالت شته که نه شته کچیر موجود وو خو علت هم دا دی هغه به تداوی کو اگر به ان شاء الله جوړ شي ورسره او کچیر دا علت نه وو نو ورسته به بیا د نورو مشورې لپاره ته د سره وژغیږي بل مریض چې پښتنه وکړه د لغمان ولایت څخه زنګ ولې وو څلور پښتنه چې لرلې اول ډول چې پروستیت ته وظیفه لري پروستیت یو غوده ده غوده په وطني اصطلاح باندې کومه تعریف کړی چې د سیوچینه غونډه ده افرازات لري ځینې مواد ځینې اوبه تولیدوي دا اوبه چیرې دي دا اوبه هغه وطني اصطلاح باندې یو چارایي غونډه ځای دی چې د پروستیت اوبه هم راځي هغه وبو چې جنسي وبو چې موږ تاسو منی ورته وایو یا په تیبي سلابان سیمین ورته وای هغه هم راځي او د مسانې څخه ادرار هم راځي او بل بیا دغه علي تناسلي د دواړو خواو څخه ځینی نور خطه وبو دي چې دا هم راځي ټول دلته په دغه ځکه سره یو ځای کیږي او د البته ادرار نه ورسره دا نور مواد ټول سره یو ځای کیږي او د انزال په وخت کې د علي تناسلي څخه بیرون ته وځي دا مواد چې دي دا د سپارم د پاره یا هغه مواد د پاره چې باید بیرون ته ووځي دا هغه د ژوند لپاره ضروری دي دا د پروستیت مواد او بچ راوځي همدارنګ دا ټول مواد چې راوځي بیا د دې څخه د منی وګ جوړیږي د دې ووځي په اړه مهمه ووځي په همدغه چې مور او ساج په نارینه جنسونه کې وخت ته لا پیدا کړی دی همدغه وظیفه د اساسي وظیفه بل وظیفه هم دی لري یو وظیفه چې حمایوي وظیفه ده یا کومکی وظیفه ده هغه ده چې موږ ټول انسانان په مجموع کې تناري نه دي څه زنانه دي د خپل انترار ادرار په کنټرول کې دي چې دا حالته یو دروازه غونډه ځای لري هغه د عضلات په وجه باندې کنټرولېږي دا عضلات چې د ادرار کنټرولي اصلي دروازه بل ده خو یو کومکی دا پروستیت ځینې عضلات هم په دې کې کومک ورسره کوي دا وظیفه ده پروستیت اساسي وظیفه دي بل ډول کچیر د څوک پروستیت عملیات وکړي نو دا د څه مشکل جوړیږي د عملیات وروسته کچری نظر په عملیات دی چې عملیات څه ډول شوی دی، آیا د څه یو چا کړی چې تجربه و، آیا اول ځل عملیات و دا مغه شخص، آیا په دغه ساحه کې پخوا جرایي مداخله شوې ده نه ده شوې، آیا دوی د دغه پروسټیټ سره نور مشکلات لري که نه لري دا مریض، کچری دا شان ټول و ارزول شي، کله کله څه مشکل ورته جوړیږي، یو مشکل چې جوړیږي چې معمول دی او د عملیاتو څخه وروسته یو تعداد خلک زندگیران جوړي، هغه دا دی چې د پروسټیټ عملیات وروسته ځینې مریضان خپل ادرار نشي کنټرولولی. بل مشکل چې جوړیږي هغه دا دی چې کله موږ هغه شخص چې د پروسټیټ عملیات وروسته انزال کیږي، ادمنی اوبه چې دي هغه بیرون ته نه راوځي، مثانې خواته ځي. نو دغه دوه عام مشکلات ځینې وخت ځینې مریضانو ته پېښېدلی شي. بل ده وویل چې هره عضوه چې سرطان نیسي علت یې څه دی، بدبختانه ووایي چې تر اوسه پورې د سرطانونو د ډېرو اعضاو سرطانونو علت معلوم نه دی. په همدې وجه باندې موږ او تاسې تداوي هم نشو ورته پیدا کولی. خو ده وویل چې اکسرې ځینې اعضاوې چې دي د اکسرې په وړاندې باندې ډېر حساس دي، لکه کوم مثلا زنانو کې تخمدان یا هغه تخمی چې دي ډېر حساس دي د اکسرې په وړاندې باندې، په نارینهو کې هم دا خسي دا ډېرې حساس دي د اکسرې په وړاندې. دا خپل داسې د سرطان سبب نه ګرځي چې مستقیما د سرطان سبب وګرځي، دا د دې سبب ګرځي چې هلته دا شوا ورکوي او په دې جوړښت په دغه ساختمانونو باندې مشکلات منځته راوړي، هغه جینیتیک یې د بینه وړي یا تغییر ورکوي. دا مشکلات ور ځینې اعضاو سره لري. همدې وجه باندې اکسرې شوا چې ده ډېره قوي شوا ده، خپل دوز یې معلوم دی چې څومره دوز باید کم چاته موږ اکسپوز کړو. دا مشکل څه ولیدلته معمول علت نه دی معلوم چې څل په څل کې وایي چې د سرطان سبب ګرځي. بل مریض چې ویل ماشوم دی په ماشومتو کې ترومال دلی یا ضربه خوړلې ده او علي تناسلي کې مشکل لري، وزل میسه ویان دی، اوس داسې دی چې وکتل شي د نږدې آیا دا علي تناسلي مکمل کته شوې ده، د دې ټول څومره دی په هغه وخت کې چې انتعاس پیدا کړي یا وطني سلابان کله چې کلاکسي په هغه وخت د ټول څومره دی، یو دا مهمه خبره ده. بل دا مهمه خبره ده چې هغه سره هغه سوري چې بول زندې راوځي هغه په کوم ځای کې موقعیت لري، لاندې موقعیت لري، لوړ موقعیت لري، یا په خپل نورمال حالت کې موقعیت لري. دا دې پښتنې ډېرې مهمې دي چې دا دې پښتنې دوی خپل ځان سره جواب راشي کچيري ټولې ابي اکل لسان تي وي بیا څه مشکل نه لري، او کچیر دغه کوم خلو چې ده چې دا بول زندې راوځي یا فوحه چې ده کدا چیرې په خپل نورمال حالت ځای کې وي، نقشته وي، نه پورته وي، په منځ کې وي، بیا هم دا ډیر چانس دی ست چې دا مریض جوړ شي. ولې کده دوی د لپاره شم مشوره ورکم دا ده چې د ټلیفون د لارې خو نه کیږي، دوی کچیر د یو یورولوژي ډاکټر صاحب سره د دې پاکله مشوره وکي او دا د نږدې ورته وروشي. زه امیدوارم چې د دوی مشکل به حل شي. ډېر داسې مشکلات موږ په اطرافي ټولنه کې لرو چې د حل وړ ده. نو دوی دې غفلت نه کوي، هر څه چې ژر کېدلی شي دا دې د ویرولوژي متخصص سره مشوره وکړي، هغه به د نږدې د حل لاره ورته وروشي.
بله، ډېره مننه. یو اوریدونکی لرو، ګوندې خبرې واورېدای شو، بیا به نور اوریدونکو ته نوبت نشو ورکولای، وخت به نه وي. مهرباني کوئ، مهرباني تاسو له استودیو سره وصل یاست.
اوري؟
بله اورو. مهرباني.
او له ډاکټر صاحب سره مې دا پښتنه د ورجانه مال څنګه ماخستان پریوزم په بالش باندې د خلینې مې او بوزي ډیر سره په تکلیف یم.
خب دا بل موضوع ده، د پروستیت د سرطان موضوع نه ده. پر حال ډاکټر صاحب، تاسو مخکې ویل چې د عملیات سره د پروستیت د خودی د عملیات کابل کېدای شي ځینې کسان ادرار کنټرول نه کړی شي، د دې لپاره باید بیا څه وکړي؟ ځینې وایي چې ځینې سپورتونه دي چې کاغه وکي نو د پروستیت شاوخوا عضلې چې دي هغه قوي کېدای شي، او حتی بې سرطان هم ځینې خلک چې زاړه شي ادرار نه شي کنټرولولی، نو که دغه ډول ځینې سپورتونه دي دوی وکي نو په زړښت کې بله دا ډول مشکلاتو سره کم مخامخ کیږي.
مخکې ما وویل دې ته موږ په طبي سلا باندې سپینټر وایو یا معصره وایو عربي کې، هغه داسې یو جوړښت دی چې خدای تعالی داسې جوړ کړی دی لکه ریکتون کې داسته په مری کې داستا میده کې داستا خپل هلیل هلیل دا د بولو پیپ چې دی په دی کې دا د ادرارو پیپ چې دی په دی کې داستا دا شوی عضلات سموت مسل دی چې دا فیتله داسې جوړ کړي دي لکه یو دروازه غوندي چې غیر ارادي هم کنټرولېږي ارادي هم کنټرولېږي. نو ځینې میکانیزمونه دي چې په دې کې رول لري. خو خیر وطني اصلاح باندې به زه داسې ووایم چې کله پروسیجر اجرا کېږي یا جراحي عملیات کېږي او دا پروستات را جلا کېږي دا د پروستات په منځ کې دا د بولو پیپ چې دی دا تیر شوی دی. نو دا عملیاتونه چې کېږي هلته ډېر دقت په کار لري چې اول خو دا عملیات داسې په دقت باندې وسي چې دغه هلیل ته یا د ادرارو پیپ ته تاوان ونه رسیږي، ځکه هغه عضلات دومره ډبل نه دي چې په سانتیمترو وي، هغه په میلیمتر دي. نو موږ چون کار په ګوتو باندې کوو او په ګوتو باندې میلیمترونه هیڅ کول یو څه مشکله ده. نو دلته دقت د عملیات ډېر غواړي. یو او بل که چیرې احیانا داسې کومه پیښه وسي، تمرینات د دې څه دي د عملیات وروسته، چون دا د نورو عضلاتو سره ډېر کار نه لري، دا په خپل عضله ده چې هغه پیپ د بولو کنټرولوي یا حمایه کوي. د دې دا ده چې یو تمرین چې ډېر ګټور دی، هغه تمرین دا دی چې کله مثلا یو ماشوم یا ځوان یا سپینږری څه ډول تمرین کوي، موږ چې کله بولې ادرار مثانه کې ډېر څه غواړو تشناب ته لاړ شو، خپله کوشش کوو چې اختیاري دا بولې خوشې کړو. هر څوک چې ځوان سپینږری او ماشوم اوس بېرته خپل هم کولی شو چې ځان ټینګ ونیسو چې دا پیپ ټینګ شي، دا دغه تمرین به کوو د ورځې درې واره څلور واره. یو وار به خپل ځان ریلاکسوو چې داسې فکر وکړو چې بولې ځي، بل وار به بېرته خپل ځان ټینګوو چې داسې فکر وکړو چې بولې نه ځي. دا تمرینات د عملیات وروسته یو اندازه ثابت شوي دي چې ګټه کوي، ولې که چیرې په پروسیجر کې دومره ډېر تخریبات منځته راغلي وي چې تازه نه یې ورته پرېښي، هغه ده چې ده هغه په دې تمریناتو باندې دا د حل وړ نه ده، هغه به ځینې معایناتونه ورته کوو، د هغه وروسته به بیا په سپینسو چایا کوم پروسیجر ورته اجرا کېږي که نه.
ډېره مننه. سلامت اوسئ ډاکټر صاحب محمد کریم غریبیار چې په دې خپرونه کې مو ګډون وکړ. ډاکټر صاحب محمد کریم غریبیار د سردار محمد داود خان روغتون د یورولوژي ډپارټمنټ متخصص دی. له دوی څخه ډېره مننه. له تاسو اوریدونکو هم منندوی یو چې ټلیفونونه مو وکړل او له ډاکټر صاحب څخه مو پوښتنې وکړې. Is she nice?